The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مچې قدر منوریدونکو خره خلاص دای وساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د سې شنبې ورځ 2014 کال د اپریل میاشتې شپږویشتمه نیټه د وخت په پاکستان کې شوې دي د مخام شپږ افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه زید خټک
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
د افغان صدر اشرف غنی پرونی وینا ته په جواب کې پاکستان ویلي طالبانو سره خبرې یوازې د پاکستان ذمہواری نه ده اخوا په ډیلی کې د ایشیا زړه په نوم سیمهیز کانفرنس کې هند هم په پاکستان غږ کړی چې ترهګري او خبرې دواړه نشي کېدی
پاکستان اسلام آباد ته په قطر کې د طالبانو د غړو سفر نه ردوي او نه یې مني د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي په ګډه به د امن هڅې جاري ساتل وي
This is the collective responsibility of all the four countries who are participating in the coordinating group and we are doing our best I hope others are doing the same
ناتو د افغانستان په تخت کابل په ګډون په یو شمیر نورو صوبو ایالتونو کې د حمله غواخ کړي ناتو زیاتوي دغه حمله به طالبان او حکانی ډلې پر ضد وي
سرچ کې تاسو اوریدل وز غواخ شهید مهم خبرونو تفصیل تا
د گاونډي ملکونو پاکستان او هند خارجه سکترانو ترمنځ د نه پورز نوی دیلی کې لیدنه شوې د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري د افغانستان په اړه د ایشیا د زړه غونډه کې ګډون لپاره د نه پورز نوی دیلی ته رسیدلې او دغه تل خپل هندي سیال اس جی شنکر سره لیدنه کړې د پاکستان بهرنو چارو وزارت بیان نفي ذکریا د ټولنیزو تماسونو د بپانه ټوئیټر د لارې دغه لیدنې تفصيلات خودلو په محل ویلي د دغه لیدنې سره دوړخیزه ماملو لړکې د خبرو اترو یو مهمه موقع ترلاسه شوه نفي ذکریا دا وکړي چې دغه لیدنه کې د کشمیر په ګډون په ټولو مهمو ماملو خبرې ترې شوه د هندي میډیا راپورونه وایي دغه لیدنې په محل پاکستان د جمو او کشمیر ستونزه مرکزی ګرځولي نو هند هم د پټانکوټ برید او د دې پلټنې مهمه بدلی د میډیا راپورونو تر مخه د لیدنې په محل هند د پټانکوټ معاملې راپورته کړی او د پاکستان نه د غبرید کې د ککړو کسانو پر ضد د ګامونو اغستو د باور ورکولو غوښتنه کړې د پاکستان بهرانو چارو وزارت بیان نفي ذکریا وینا ده د هند خارجه سکتر سره د لیدنې په محل د کلبوشن یادو معاملې هم راپور تکړه شو او د لړکی اندېښنه ښکاره کړې شو
اخو افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ پارلمان ته په خپل وینا کې وویل ل طالبانو سره یې د سیاسي روغې جوړې کوشش وکړ خو طالبان ورته مثبت جواب و نه وایه او پاکستان په دې اړه خپلې کړي اجمنې پوره نکړلې د پاکستان وزیر اعظم په بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر سرګندونو ته په خبرګون کې هیله وښودله چې په راتلونکو څو اونیو کې به ل طالبانو سره مذاکرات وشي د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان د خبرو کې طالبانو د پردیو غلامان بللی دي او زیاته کړې ده چې نور له پاکستانه دا تمن لري چې طالبان دې خبرو ته راولي دا غغه په وینا پاکستان ورسره په لیکلي شکل واده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي خو داسې نه دي شوي سرتاج عزیز وایي په دې اړه په کار دی د مذاکراتو لپاره له څلور اړخیزي کمیټې افغانستان پاکستان امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي سرتاج عزیز همداراز مذاکراتو لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ ریپورټونه نه تایید او نه هم رد کړي دي خو زیاته یې چې طالبانو سره
د خیبر پختونخوا پولیس وای پیښور کې د داعش سره تړاو لرونکو یو تن نیولې د نوړاندې کراچۍ کې هم د القاعده یو کمانډر نیولې شوی وو د کراچۍ خار د رضویا سوسایټي د پولیس تھانې مشر ادریس عالم بنگش وایس اف امریکا ډیوراجوتا د نیول شوی کس پاړه ویلي عبدالرحمن سیندی نومیږي د کراچۍ د استخباراتي ادارو د معلوماتو په اساس د ګوالیمار سیبین سره جوختې پرتې ناظم آباد نمبر یو علاقې کې نیولې شوی دی تفصیل ورو د انیلا خالد نه
د خیبر پختونخوا پولیس ڈی ایس پی سیف اللہ د نه پرز میډیا ته وویل چې د مشکوک نوم موسی دی او د افغانستان کې د داعش کمانډر عبدالله عرف چیتا سره نږدې اړیکې لرلې د استخباراتي ادارې آی بی ډایریکټر جنرل آفتاب سلطان تر مخه د پاکستان سینټ قائمه کمیټې لپاره قائمه کمیټې ته د روان کال فروری میاشت کې خبرداري ورکړو چې داعش په هیواد کې سر راپورته کوي ځکه چې ځایي ترهګر تنظیمونه دوی لپاره همدردیانې لري په دې حق لباندې هغه د سپاهي صحابه او لشکري جنگ مثالونه هم ورکړل. هغه زیاته کړه که څه هم دولت اسلامیه او افغان طالبان دی یو بل مخالفین دي، خو تحریک طالبان پاکستان دغه تنظیم لپاره اسانتیاوي برابرونکي دي. او د پاکستان کورونو چارو وزارت پاکستان کې د داعش د موجودګۍ نه که څه هم انکار کوي او وایي چې دا یو عرب تنظیم دی، خو آفتاب سلطان وایي کراچۍ کې سفوره ګوټ پیښې وروستو پنجاب کې د داعش یو شمیر غړي استخباراتي ادارې د دې کسان نیولې دي. بلخوا په تیره هفته کراچۍ کې د ناظم آباد علاقه کې یو مشکوک کس عبدالرحمن سندی هم نیول شو. دا کس د نوی پلسیز کې د افغانستان په کندهار سیمه کې د القاعده ډلې د وجل شوي مشر اسامه بن لادن سره ملاو شو او تر 8 ساعتو پورې ورسره ناست شو او بیا په دې سیمه کې د القاعده مشر جوړ کړی شو. د کراچۍ ښار رضویه سوسایټي د پولیس تاڼې مشر ایس ایچ او ادریس عالم بنگش وای چې عبدالرحمن سندی به القاعده ته پیسې راټولولې. هغه زیاته کړه سندی وروستو بیا د افغان طالبانو مشر مولا عمر سره هم لیدلی وو او دغه په لاس یې بیت کړو. پولیس د عبدالرحمن سندی استوګنه خیرپور خای د دې کسره د پولیس افسر په وینا د نیول شوي ملزم نه تفتیش روان دی او دا وخت افغان طالبان سره ملګری و.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
راپورونه وایي د خیبر پختونخوا اف آر ټانک سیمه کې یو ښوونځی چې د شیخ غونډې سیمې سره تعلق درلود او پکې شاوخوا 1500 زده کوونکو زده کړې کولې په یو په بم باندې الوزول شوې ده. ځایي پولیسو راپور ورکړی چې تیره شپه د دغې سکول ودانۍ په بارودي موادو الوزل شوې ده او کومه کې چې مرګ ژوبله نه ده شوې. نور تفصیل تاسو ته لري عدنان بیټنی په خپل ریپورت کې.
دې چودنې له امله د سکول ودانۍ یو شمېر کمرې زیرمنې شوې دي. دغه یو فعال سکول او نږدې تر 1500 نه زیاتو طالب علمانو تعلیمي زده کړې ترلاسه کولې. د انتظامیا تر مخه د پیښې وروسته د اف سی آر قانون مطابق د سیمه ایزو خلکو ته نوټس جاري کړې او 15 ورځې پورې په دغه سکول چودنې کې ککړو کسانو زر تر زره د پیښ کولو غوښتنه یې ترې کړې. ویلې که چېرې دغه کسان پیښ نه کړ نو بیا به د سیمه ایزو کسانو په ضد اف سی آر قانون لاندې کاروایي ترسره کوي. په قبایلي سیمه کې دغه ډومبرۍ سکول نه دی بلکې د وړاندې هم نږدې تر 1500 نه زیات سکولونه په بارودي توکو سره الوزول شوي دي چې زیاتره زمواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخستي. نیمه قبایلي سیمه افر ټانک کې دغه پیشه په داسې حال رامنځته شوې چې حکومتي چارواکي به بشپړ توګه له دې هیواد څخه تندروي ختمولو دعوا کوي. دا دې هم یادوي چې په نیمه قبایلي سیمه افر ټانک کې کال 2009 هم کې په پراخه کچه پوځي عملیات ترسره شوي وو او دغه علاقې د وسلوالو څخه خلاص ګرځولې شوي دي. عدنان بیتنائی، وائس اف امریکا، ڈیو ریڈیو او ٹی وی.
تاسو وائس اف امریکا، ڈیو ریڈیو او رہی.
بلې لورې ته د قبایلي سیمو مشرانو نن د پریس کانفرنس پر مهال د حکومت او سیاسي مشرانو نه غوښتنه کړې چې د ریشنلایزیشن پالیسي عمل کول دي په قبایلي سیمو کې ودروي. د کوم پر بنسټ چې ویل کېږي هغه سکولونه به تړي چې په کې لږ زده کوونکي وي. سرچینې وایي تر دا دمه د قبایلي سیمو 490 سکولونه تړل شوي دي.
ناټو د افغانستان پایتخت کابل په کډون په یو شمیر نورو صوبو کې د حملو غواښ کړي. ناټو زیاتوي دغه حمله به طالبان او حقانی ډلې پر ضد کیږي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د یو شمیر کسانو چې د غزواکونه د حقانی شبکې غړي بوللي نمونه اعلان کړي او له خلکو نه غوښتلي چې د هغوی په موندلو کې ورسره مرستې وکړي. د دغه غزواکونو په اعلامیه کې راغلي د حقانی شبکې او طالبانو ډلې هغه یاغیان پیژندل شوي چې په پروان، خوست، کابل او لوګر کې یې په افغانانو د بریدونو پلان جوړ کړی. اعلامیه وایي چې د دغه ډلې درې کسان په پروان، دوه په خوست، یو په کابل او بل یې په لوګر کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خبر پاڼه وایي که هر څوک د دغه کسانو او یا د هغو د ځای کې ځای په اړه معلومات لري له هغوی سره دې اړیکې ونیسي. په لامیه کې د اړیکې شمیره هم خپره شوې ده، خو دا نه ده ویل شوي چې دغه کسان د څه ډول بریدونه پلانوي او دا چې دغه کسان آیا ټول افغانان دي او که بهرانیان هم پکې شته.
نن د اپریل شپږشتمې نېټې د چرنوبل نیوکلیي ناورین دیرشمه کلیزه پوره کیږي. دا پیښه په کال 1986 په یوکراین کې ترسره شوې وه، چیرې چې د نیوکلیي موادو یوه لویه چاودنه وشوه او اتومي وړانګې یې په ټوله نړۍ کې خورې شوې. د پیښې پر مهال 2 تنه په سمدستي توګه خپل ژوند یې له لاسه ورکو. په څو اونیو کې شاوخوا 10 تنه نور ووژل شوه او په زرګونو نور هم د سرطان او نورو ناروغیو له کبله په تیرو کلونو کې مړه شوي دي. د دوشنبې پر ورځ نړیوالو ډونرانو وعده وکړه چې شاوخوا 99 میلیونه ډالر به د یوې نوې او محفوظه چرنوبل جوړولو کې مرسته کوي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس آف امریکا ډیوا راډیو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنې تر ساته بخنه غواړم. ماښامې خپرونې ته غوږې خبری خپرونه کې تاسو پام راګرځو اوس مهمو راپورونو ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم دا وخت د تاوتریخوالي یو فضا جوړه شوې ده، چې افغان صدر اشرف غنی تیره ورځ خپله وینا کې ویلي وو چې دوی د افغانستان د پاکستان نه ترهګرۍ د ودرولو غوښتنه کوي او ګنې بیا دوی ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته هم خپل خواست وړلی شي. د دې په ځواب کې د پاکستان لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی په هغې کې د افغان صدر اشرف غنی دغه تورونه رد شوي دي او پاکستان وایي چې دوی کوم قسمه تر هګر ډلو کې توفیر نه کوي. د خارجه دفتر ویاند نفیس زکریا یو بیانیه کې ویلي پاکستان د ترهګرۍ هر یو صورت او هر یو قسم ردوي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره چې کومه جګړه روانه ده دې کې پوخ عزم لري. بیان زیاته کړې ده پاکستان د افغانستان د جوړجاړي عمل کې هم سنجیده برخه لري او هڅه کوي. تفصیل ورو د رابیا پیر په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه جاری سوي یو بیان کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا ویلي دی چې پاکستان افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره سنجیده هڅې کړې دي او پاکستان افغانستان امریکا او چین د ډلې د جوړولو مقصد په افغانستان کې امن او استحکام راوستل دي. دوی زیاتوي چې پاکستان د خبرو د لومړی پړاو کوربه وو خو افغان طالبان خبرو ته تیارول یوازې د پاکستان سیمواري نه ده. په بیان کې د ترهګرو ډلو ترمنځ د سفر کولو د افغان ولسم شر بیان هم رد کړی سوی دی. اول سوی دی چې پاکستان د هر قسمه تندروي خندنه کوي او د تراګری په ضد د جنگ په خیراده لري. تیر ورځ د افغان پارلمان ګډي غونډې سره د وینا په مهال صدر اشرف غنی ویلی وو چې د پاکستان څخه سهیل نه لري چې طالبان په خبرو ته تیار کړي. افغان ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړی وو چې کچری خپل په خاوره موجود طالبانو په ضد عملیات ونه کړو نو ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سلامتي کونسل ته به شکایت وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بیانونو د غلړې به امن ته څومره زیان ورسوي په دې اړه د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر ډیوا ریډیو ته وایي
دوی ته اندرونی هم ډېر لوی فشار دی. پاکستان باندې هم اوس پرېشر ضرور دی چې ټوله دنیا وایي او خاص کر د څلور هیوادونو او پاکستان خپل اقرار کړی دی چې څوک خبرو ته نقشي نه داغه خلاف به اکشن اخلو. پاکستان په ملک کې ضرب از شروع نو لاس اچولی دی په دې کې شک نشته. خو دا وینا چې او هر څه به سمدستي په یوه هفته په یوه ورځ په یوه میاشت سم شي دا هم ګران کار. طالبانو باندې پرېشر ضرور د دې راځي چې خبرو ته کښېنه. ټول راضي کول د پاکستان دپاره هم ګرانه ده او چې نه راضي کېږي نو پاکستان نه بله لار زما خیال دی اوس نشته د دې نه سوا چې هغوی ته ووایي چې تاسو نو مهرباني وکړئ پاکستان نه لرې شئ چې چیرې ځای
د دې څخه وړاندې 13 ورځ د امریکا لړخه هم د پاکستان څخه د حقانی شبکې په شمول د نورو تندرو ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنه سوې وه. تېره اونۍ په کابل کې د افغان استخباراتو په دفتر د وسلوالو برید کې 9 تنه وژل سوي او یو شمېر ژوبل سوي وو چې ذمهواري یې طالبانو په سر اخیستې وه. خو د افغان حکومت له اړخه د برید تور پر حقانی نټورک لګول سوی وو او ویل سوي وو چې پاکستان کې د دغه برید منصوبه بندي سوی ده. بل پلوته د بی بی سي یو رپورټ د ذریعو د خولې وایي چې د طالبانو یوه ډله د قطر څخه د پاکستان کراچي ښار ته را رسېدلې ده چې مقصد یې د افغان حکومت سره د دروغ جوړی خبرو کې ګډون دی. په داسې حال کې چې د افغان صدر اشرف غنی له اړخه د طالبانو په ضد د پاکستان څخه د عملیاتو غوښتنه سوې ده، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به دا خبرې تر څومره حده پورې ممکنه سي، په دې اړه مشر څېړنکار طاهر خان ډیوه ریډیو ته وایي.
طالبانو اعلان وکړ چې دوی هغه مارچ چې کومې خبرې پلان شوې وې په هغې کې برخه نه اخلي، نو داسې کوششونه بیا د هغې وروسته شروع شوي وو چې طالبان دې راضي کړي چې هغې دغې خبرو مېز ته راشي. او یو نظر و چې په اسلام آباد کې د اپریل په 18 باندې یو غونډه جوړه شي، لیکن بیا د طالبانو چې کوم دا حملې وشوې هغې سره په افغانستان کې حالات بدل شول. نو بیا د افغانستان د ولسمشر وینا په پارلیمان کې چې هغوی اوس په هغه وینا کې دا خبره کړې وه چې طالبان جنګ نه بندول غواړي، نو افغان حکومت هم باید چې د هغې خلاف جنګ وکړي. دې سره زما دا نظر دی چې هغه کوششونه کم شوي وو، هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. هغه غونډه چې کومه په اسلام آباد کې کېده
بل اړخته پاکستانی چارواکي د طالبانو پاکستان کې موجودګۍ څخه بیا د خبري سرګندوي. دا خبرې چې د امریکا، پاکستان، افغانستان او د چین د ډلو د هڅو وروسته د تیر مارچ په میاشت کې د پیل کېدو هیلې سرګندېدې د طالبانو د انکار وروسته د ځنډ ښکار دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
سوف امریکا دی ورا جوړ ګران اوریدونکو، استاد پام را ګرځو. د هند او پاکستان خارجه سیکرټرانو ترمنځ چې کومه غونډه شوې ده، کوم لیدا کاته شوې دي، د هارت اف ایشیا چې کوم کانفرنس په نوې دیلی کې تر سره کیږي د بلوچستان په اړه، د دې ترڅنګ د غلیدنه شوې ده چې پکې مطبوعات وایي چې دواړو اړخونو لخوا مهمه مسلې په ګوته کړې شوې دي. پاکستان د جمو او کشمیر مسله راپورته کړې ده، نو هند د پټانکوټ چې کوم مرکز و فوزی پاغه باندې د حمله کې لاس لرونکو په حق له پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل خاورې نه چې کوم ترهګر دي د هند په خاوره حمله کوي داغه مخه ونیسي. تفصیل ورو ته اورنګزیب خان په دې راپور کې.
پټانکوټ ایئر بیس باندې برید نه پس د خارجه سیکرټرانو په کچ کېدونکو ملاقات ځنډولو نه پس د اړومبه ملاقات وو، او ملاقات نه پس د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې ملاقات په وخت پاکستان کراچي او بلوچستان صوبه کې د هند استخباراتي ادارې را مداخلت باندې پاکستان تشویش سرګند کړی دی، او دلته نیول شوی هندي جاسوس کلبھوشن یادوف په معاملہ یې هم خبرې کړې دي. پاکستان په هند دا زور هم راوړی دی چې زر تر زره د مذاکراتي عمل بحال کړی شي. بلخوا هند خارجه دفتر ویاند وکاس سوارب میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي هندي خارجه سیکرټر په پاکستان واضح کړی دا چې پاکستان د خبرې نه انکاری کېدی نشي چې ترخګری او مذاکرات په یو وخت نشي کېدی.
فورن سیکرټری جے شنکر کلیئرلی کنوید دټ پاکستان cannot be in denial on the impact of terrorism on the bilateral relationship. We pressed for immediate consular access to Kulbhushan Jadhav.
هند خارجه دفتر وایند وی دا خبره هم واضح کړه دا پاکستان دین انکار نشي کولی چې دا ترخګری اثرات به په دوړخیزه تعلقاتو نه پریوزي، او دا غوښتنه هم کړه دا پاکستان نیول شوی هندي وګړي کلبوشن یادو فورې هندي کونسلر رسائی دی ورکړي. وکاس سوارب دا خبره هم کړه دا ملاقات په وخت هند غوښتنه کړه دا هند پټانکوټ ایئر بیس باندې برید پاړه پاکستان د تحقیقاتي پرمختګ نه هند خبر کړي. د ایئر بیس باندې د کال 2 جنوري برید شوی وو، او هند د دې تور په پاکستان کې موجود جیش محمد تنظیم باندې لګولی وو. پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتي عمل کې خند باندې تزیاکار لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وی دوه هیوادونو ته پکار ده ترهګر کاروایو مخه دی ونیسی، او کدا سی پی خیروان وی نو بیا د تمه ندی ساتل بکار چې د مذاکراتو بس مثبت نتیجه مخه تراشی. د خشن هند ته هم پکار دی چې پاکستان پر ضد دښمن پالیسی ختم کړي،
دښمن پالیسیز اس نے اختیار کی ہیں. دوسری طرف اگر آپ کہیں کہ اور یہ توقع کریں کہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور امن کی طرف اور بات چیت کی طرف اور مسائل کو حل کرنے کی طرف، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہو سکے گا.
دوی وی ہند با دخمن پالیسی ختم وی نو بیا داتا ما پیدا کی دیشی چی مسئلے حل شی. دی نوران دی کال 2003 ممبئی ترہ اگر بریدنو پس ہم ہند پاکستان سرا مذاکراتی عمل زندہ ولی وو، آ وقت ہم دی بریدنو طور ہند پاکستان کے موجود لشکریتا یا بامانے لگا ولی وو. اورنگ زیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو د ډی وی ریډیو خبری خبرونه ته غواګیز خضر من اوریدونکو، تاسو قربانی یونن زمونه ز شهید او زمونږ سره از ما همکار زاهد خټک دغه خبری خبرونه تاسو واشنگتن ڈی سی نه اوري، او تاسو ته بده وایو چې که تاسو غواړی زمونږ ویډیوئی ریپورتونه وګورئ نو تاسو کولی شئ چې د ډی وی ریډیو فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ، هغه خوښه کړئ، او تاسو لپاره دغه ټول ویډیوئی راپورونه هلته پراته دي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې د ډی وی ریډیو ویب پاڼه خواخه کړی او هلته لاړ شئ وګوري، هلته ټول دغه تازه او مهم خبرونه او رپورټونه ستاسو لپاره لیکل شوي دي. تاسو کولی شئ چې هغه ټول او ولولي. راځو د رپورټ ولورې ته چې د افغان پارلمان غړي حمید الله خیبر او د کابل پوهنتون پروفیسر نصرت الله ستانکزی ویلي دي د افغانستان د ولسمشر وینا ستاینه کړې ده، او ویلي دي چې تل باید د افغانستان ولسمشر همدا شان ویناوي وکړي او د ترهګرۍ پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. په دې حقله تاسو نور تفصیل لري د ډیوی ریډیو خبریال د کابل نه حکمل روان په دې رپورټ کې.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې ورځې وینا چې ولسی جرګې او مشرانو جرګې ته یې کړې، افغان سیاستوالو یې هر کلای کړی. له پاکستان نه یې غوښتنه دا وه چې موږ له پاکستان نه غواړو چې د څلور اړخیزو ناستو ژمنې دې پوره کړي او د دوی په خاوره کې د شته توریستان وځپي. نوموړي د افغان دولت د دښمنانو تعریف هم روښانه کړ او د هغو وسلوالو ډلو نومونه یې واخیستل چې دا مهال د افغان حکومت سره په جګړه بوخت دي او په دې خوره کې تروریستي کړنې تر سره کوي. ځوان سیاستوال حمید الله خیبر وایي موږ د جمهور رئیس د خبرو ملاتړ کوو. د ازیتوی په داسې حالاتو کې د جمهور رئیس هم داسې وش تصمیم ته اړتیا وه چې زما په باور ښې پایلې به ولري،
دا به مثبتې پایلې ولري. لکه یو مثال درکوم چې که چیرې موږ په مخامخ جګړه کې د تعریف د دښمن تعریف درلودلی او مخامخ جګړه مې کړې وای نو دومره تلفات به مو نه ورکړي. ګران رئیس جمهور د پریکړه باید ولسونه ملاتړ وکړي، موږ هم ملاتړ کوو او د افغانستان حکومت کابینه او هغه چارواکي او نظامیان چې په ولایاتو کې دي هغوی په روزمره کارونو کې به اسانتیاوې رامنځته شي، ځکه چې دښمن تعریف پیدا شو چې دښمن څوک دی، دښمن وپېژندل شو او د رئیس جمهور پریکړه هم قاطع دی. امید لرم چې دا پریکړه عملي شي.
د کابل پنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصرت الله ستانکزی د افغان جمهور رئیس خبرو ته په اشاره سره وایي پاکستان ته اوس دوه لارې پاتې دي، د طالبانو روښانه ملاتړ او یا هم د هغوی پر وړاندې غبرګون.
پاکستان دوا انتخاب لري، یا به واضح ډول وایي چې طالب د ما په لاس کې ده زینه در پریږدم، یا به دایوي چې دا ثابتوي چې د تروریزم ضد هر افراطي او تروریستي حرکت به په خپله خاوره کې مځپي او له نورو هیوادونو سره په ځپلو کې باید مرسته.
اوس پښتنه دا ده افغان دولت او ولس ته څه کول پکار دي؟ په دې اړه یو ځل بیا حمیدالله خیبر.
دولتي چارواکي او لوړدوه چارواکي بالخصوص باید د ولسمشر د دغه پریکړې حمایت وکړي، او تر څنګ یې حکومت هغه فاصله چې په تیرو وختونو کې د حکومت او د ولسونو تر منځ رامنځته شوې وه هغه له منځه ویسي، تر څو ولس او حکومت یو ځای په دې وتوانېږي چې د خارجي او داخلي دښمن په مقابل کې وجنګېږي.
افغان جمهور رئیس دا څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې د حکومت او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې خبرې یوې څرګندې پایلې ته نږدې شوې دي، او د پاکستان له لوري هم یو ځل بیا په راتلونکي میاشت کې د سولې خبرو د بیا پیلېدو اعلان شوی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رېډیو، کابل.
وایس آف امریکا.
وایس اف امریکا ډیورا جده ګران اردن کو استاد پام را ګرځو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته چا چې د افغانستان په تخت کابل په ګډون په یو شمیر نورو صوبو کې د حملو ګواښ کړی. ناتو زیاتوي دغه حمله به طالبان او حقانی ډلې د غړو پر ضد کیږي. اعلامیه وایي چې د حقانی شبکې او طالبانو ډلې هغه یاغیان پیژندل شوي چې په پروان، خوست، کابل او لوګر کې په افغانانو د بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. موږ سره دا وخت سټوډیو کې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ صاحب موجود دی. کاکړ صاحب، د دې اعلامیه دغه څه دي، مضمرات څه دي، دا ولې ناټو ضروري وګڼله چې دغه نمونه په ګوته کړي او د حملو ګواښ ورکړي؟
ډېره مننه زاهد خټک صاحب. زه به د اعلامیه لږ نور جزئیات هم درته ووایم چې وایي د دغه ډلې درې کسان په پروان کې، دوه په خوست کې، یو په کابل او بل یې په لوګر کې د بریدونو پلانونه جوړوي. د کاتې ماموریت خبر پاڼه وایي که هر څوک د دغه کسانو او یا د هغو د ځای ځایګي په اړه معلومات لري، له هغوی سره دې اړیکه ونیسي. په اعلامیه کې د اړیکې شمیره هم ورکول شوې ده چې څه دا ډول ده: 0022103956. خو په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې دغه کسان د څه ډول بریدونو پلانونه نیسي او دا چې دغه کسان ټول افغانان دي که بهرنیان هم پاکستان. د حقانی شبکه یو خطرناکه شبکه یادیږي، لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه. په افغان حکومت او بهرنیانو باندې د کوي او پیچلو بریدونو او سلګون افغانانو په وژلو دغه ډله تورنه ده. نړیوال ځواکونو د اعلامیه په داسې مهال خبره کړې ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې شاوخوا اویا کسان ووژل سو او په سلګونو نور ژوبل سو. له دغه برید وروسته ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ افغان ځواکونو ته امر ورکړ چې پر طالبانو د ساحه تنګه کې مورچلونه دی بمبار کړي او ودی وژني.
افغانستان کې کاکړ صاحب، څنګه چې تاسو هم وایئ چې وروستي برید کې تراویا پورې کسان وژل شوي وو، وسلوالو جګړه زیاته کړې ده په وروستیو کې، نو آیا ګڼې چې طالبان به دومره توان ولري چې په افغانستان کې ځنې سیمې ونیسي؟
زه به دا ووایم چې یو خو خبره دا ده چې دا کال 2018 کال دی. افغانستان د 1990 د لسیزې افغانستان نه دی. هلته د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو یو مناسب تعداد موجود دی. په خپله تر 3.5 لک پورې افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او د افغانستان په اوږدو کې د امنیت دنده پرمخ بیایي. د دې تر څنګ پولیس او سرحد ساتونکي ځواکونه هم شتون لري، د هغوی تربیه روانه ده. او بل دا چې افغان هوایي ځواک د جوړېدو په حال کې دی. هلته یو نظام موجود دی، پارلمان شته، ولایتي شوراګانې شته، د ولسوالیو نظام پر ځای دی، پرمختیایي کارونه روان دي، سړکونه، روغتونونه، مکتبونه، د اوبو د رسونې کارونه شروع دي. لږ ډېر ستونزې خو به وي، البته د کار روزګار لړۍ روانه ده. حتی چې له پاکستان څخه هم شمیرې وایي تر 1 لک پورې خلک د کار روزګار لپاره په افغانستان کې موجود دي. څېړونکي، کارپوهان او نړیواله ورورولي دا ګمان نه کوي چې وسلوال دي بیا دومره توان پیدا کړي چې افغانستان کې خپل کنټرول ومومي. او بل د کندوز او هلمند پیشه هم ستاسو مخې ته دي چې وسلوال سخت مات سره مخ سوي دي. البته په سره دي سیمو کې به خال خال جګړه وي، وسلوال به هڅه کوي چې د کابل ډول بریدونه وکړي، خو که استخباراتي ادارې نوري تکرسي نو د هغه مخنیوي هم کېدای شي. تاسو ته دا هم وایم چې کندهار، کابل، هرات، جلال آباد او داسې نور د افغانستان ښارونه هم هغه د 1990 د لسیزې ښارونه نه دي، بلکې ډېر بدل سوي او پرمختللي دي.
ډېره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب، تاسو موږ ته افغانستان کې د ناتو ځواکونو لخوا چې کومه اعلامیه جاری شوې ده د هغې تفصیلات وړاندې کوو.
ډېره مننه کور ودان.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره واندي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یه جواب درکای
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
قدر من اوریدونکو، د دیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو دغه خبری خبرونه ته له واشنگتن دی سی نه غواګی، تاسو ته دا وایو چې تاسو کولی شئ دغه ټول خبرونه د ډیوا په ویب پاڼې باندې ولولئ. د ډیوا ریډیو ویب پاڼې ادرس دی www.diwaradio.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
درنو عزت منو اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته د ډیوا ریډیو خبری خبرونه کې هرکلی وایو. ستاسو کوربنه ما منزه شهید
او زه زاید خټک.
نن د سه‌شنبې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان صدر اشرف غنی پرونی وینا ته په ځواب کې پاکستان ویلي طالبانو سره خبرې یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. اخوا په ډلې کې د ایشیا زړه په نوم سیمه ییز کانفرنس کې هند هم په پاکستان غږ کړی چې ترهګري او خبرې دواړه نشي کېدی.
پاکستان اسلام آباد ته په قطر کې د طالبانو د غړو سفر نه ردوي او نه یې مني. د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي په ګډه به د امن هڅې جاري ساتل وي.
This is the collective responsibility of all the four countries who are participating in the coordinated group, and we are doing our best. I hope others are doing the same.
ناتو د افغانستان پایتخت کابل په ګډون په یو شمیر نورو صوبو کې د حملو غواښ کړي. ناتو زیاتوي دغه حمله به طالبان او حقانی ډلې پر ضد کیږي.
سرټی کې تاسو اوریدل وس غواښ شي د مهمو خبرونو لنډیسته.
د گاونډي ملکونو پاکستان او هند خارجه سکترانو ترمنځ د نهه پورز نوی ډیلی کې لیدنه شوې. د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری د افغانستان په اړه د ایشیا زړه غونډه کې ګډون لپاره نهه پورز نوی ډیلی ته رسیدلی او دغلته خپل هندي سیال ایس جی شنکر سره لیدنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د ټولنیزو تماسونو د ویب پاڼې ټویټر د لارې د دغه لیدنې تفصیلاتو ښودلو په مهال ویلي، د لیدنې سره دواړه اړخیزه معاملو لړکې د خبرو اترو یو مهمه موقع ترلاسه شوی. نفیس زکریا دا وکړی دا چې دغه لیدنه کې د کشمیر په ګډون په ټولو مهمو معاملو خبرې ترې شوې دي. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د افغانستان صدر اشرف غنی د پرونی وینا په ځواب کې ویلي دي چې طالبانو سره د امن خبرې ترې کول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ پارلمان ته په خپله وینا کې وویل د طالبانو سره یې د سیاسي روغې جوړې کوشش وکړ، خو طالبانو ورته مثبت ځواب ور نکړو او وایي پاکستان په دې اړه خپلې کړې ژمنې پوره نه کړلې. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر سرګندونو ته په غبرګون کې هیله وښودله چې په راتلونکو څو اونیو کې به له طالبانو سره مذاکرات وشي. افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته خبرو کې طالبانو د پردیو غلامان وبلل او زیاته کړې چې نور له پاکستانه دا تمه نه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي. اخوا بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په دې اړه په کار د مذاکراتو لپاره له څلور اړخیزې کمیټې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي ښار کې د داعش سره تړاو لرونکي یو تن نیولې. دین وړاندې کراچۍ کې هم د القاعده یو کمانډر نیولې شوی و. د کراچۍ ښار د رضویا سوسایټي د پولیس تھانې مشر ادریس آرام بنگش وایس آف امریکا ډیوا راډیو ته د نیول شوي کس په اړه ویلي دغه نوم عبدالرحمن سندی دی او د کراچۍ د استخباراتي ادارو د معلوماتو په اساس د ګولیمار سیمې سره جوختې پرتې ناظم آباد نمبر یو علاقه کې نیولې شوی دی. د پولیس افسر په وینا نیول شوي کس د نوي په لسیزه کې د افغانستان په کندهار سیمه کې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره ملاقات کړی وو او تر اتو ساعتو پورې وروسته ناستې وروسته د په دې سیمه کې د القاعده مشر جوړ کړی شوی وو.
راپورونه وایي د خیبر پختونخوا اف آر ټانک سیمې کې یوه ښوونځی چې د شیخ غونډې سیمې سره تعلق درلوده او په کې شاوخوا 1500 زده کوونکو زده کړې کولې په بم الوزول شوې ده. ځایي پولیسو راپور ورکړی چې تېره شپه د دغې سکولو ودانۍ په بارودي موادو والوزول شوه او په کې مرګ ژوبله نه ده شوې. بلې لورې ته د قبلي سیمو مشرانو نن د پریس کانفرنس پر مهال د حکومت او سیاسي مشرانو نه غوښتنه کړې چې د ریشنلایزیشن پالیسي عملي کول دي په قبلي سیمو کې ودروي. د کوم پر بنسټ چې ویل کیږي هغه سکولونه به تړي چې په کې لږ تر لږ زده کوونکي وي. سرچینې وایي تر دا دمه د قبلي سیمو څلور نوي سکولونه تړل شوي دي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لخوا د یو شمېر کسانو چې دغه ځواکونه د حقانی شبکې غړي بولي نمونه اعلان شوی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د هغوی په موندلو کې ورسره مرستې وکړي. د دغه ځواکونو په اعلامیه کې راغلي د حقانی شبکې او طالبانو ډلې هغه یاغیان پیژندل شوي چې په پروان، خوست، کابل او لوګر کې یې په افغانانو د بریدونو پلان جوړ کړی. اعلامیه وایي چې د دغه ډلې درې کسان په پروان، دوه په خوست، یو په کابل او بل یې په لوګر کې د بریدونو پلانونه جوړوي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو د ډی وی ریډیو خبري خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو. رازور راپورونو ولوري ته چې اول راپور هم ستاسو لپاره لرو. څنګه چې تاسو وړاندې مو هم په خبرونو کې ویله چې د خیبر پښتونخوا فارټنګ سیمې یو خوانځي چې یو لوی خوانځي وا او پکې تر 1500 زده کوونکي زده کړې کولې هغه په بملو زول شوې ده. دا په خطیر شپه د شوې ده او د دغه سکول ودانی په مکمله توګه تباه شوې ده. خو د مرګ ژوبلې کوم راپورونه نه دي راغلي او د دې ترڅنګ دا چې د دې پیښې پړله تر دمه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. په دې هکله تاسو نور تفصیل لري د سیمې نه د ډی وی ریډیو خبریال عدنان بیټنی.
چارواکي وایي دغه پیښه د افرټنګ په غونډۍ شیخان سیمه کې د شپې پر مهال رامنځته شوې چې د ورنکارو لخوا په یو سکول کې بارودي توکي ایشي سوي وو او د شپې نه وخته له زوردارې چاودنې سره وڅاودېدل. زیاتوي دې چاودنې له امله د سکول ودانۍ یو شمېر کمرې زیرمنې شوې دي. دا هم وایي دغه یو فعال سکول وو او نږدې تر 1500 نه زیاتو طالب علمانو تعلیمي زده کړې ترلاسه کولې. د انتظامیه تر مخه د پیښو وروسته د اف سي آر قانون مطابق د سیمه ایزو خلکو ته نوټس جاري کړي او 15 ورځې پورې په دغه سکول سودنه کې ککړو کسانو زر تر زره د پیش کولو غوښته یې ترې کړې. ویلي که چېرې دغه کسان یې پیش نه کړه نو بیا به د مریضو کسانو په ضد اف سي آر قانون لاندې کاروایی ترسره کوي. په قبایلي سیمه کې دغه لومړنی سکول نه دی بلکې دینه وړاندې هم نږدې تر 1500 نه زیات سکولونه په بارودي توکو سره الوزول شوي دي چې زیاتره زمواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې. نیمه قبایلي سیمه افرټنګ کې دغه پیشه په داسې حال رامنځته شوې چې حکومتي چارواکي به بشپړه توګه له دې هیواد څخه تندروي ختمولو دعوا کوي. دا دې هم یادوي چې په ریما قبایلي سیمه افار ټانګ کې کال 2009 کې په پراخه کچه پوځي عملیات ترسره شوي وو او دغه علاقې د وسلوالو څخه خلاصې ګرځولې شوې دي. خو په ریما قبایلي سیمه افار ټانګ کې داسې پیښې رامخته کېدل یو ری بیا په ځایي خلکو کې اندېښنې راپارولې. اخو د چرواکي وایي مومند ایجنسی په سمرکند سیمه کې یو آی ڈی 14 شوی چې په نتیجه کې دوه خصیدار فورس اهلکار ټپیان شوي. د دوی په خبره دغه ټپیان شوي عسکر په فوري توګه رغړې لپاره یو بلې قبایلي سیمه باجوړ ایجنسی درمل لپاره انتقال کړی شوی دي. د دوی حالت له مرګونو څخه بهر یادوي. هم دې سره ممند ایجنسی میچنی سیمه کې هم د یو ځای کور په حجره کې بمی 14 شوي خو څه مرګ ژوب لاندې د اړه ولې. د دې پیښو سیمواري جماعت الحرار وسلوال ډلې په غاړه اخیسته او ګڼې مرګ ژوبلې اړولو ته فایې کړې. جماعت الحرار بیان احسان الله احسان میډیا ویلی دا د حکومت په زده د رات نومي عملیاتو نتیجه ده. اخوته شمالي وزیرستان روانو ضرب اعظم عملیاتو پر مهال مجلس عسکري ډلې ویان عبد الله وزیرستاني دوا کړي چې شوال سیمه کې پوځي سرتیرو سره 13 شپه انشادي تر سره کړي او په نتیجه کې پوځي سرتیرو ته ګڼ مرګ ژوبلې اړولې. خو په حکومتي کچه دغه دعوی چې تصدیق نه دي شوی. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډی وی رادیو او ټی وی.
وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ده. قدر منو اوریدونکو د دغه خبری خبرونه نو وروسته به زمونږ همکار رحمان بونیری راځي او تاسو ته به د هیلو وی او ای خبرونه وړاندې کوي. د غزنګړي خبرونه په داعش وسلوالې ډلې باندې هغه هر هفته هر اونۍ تاسو ته وړاندې کوي او د دې ترڅنګ دا چې تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون هم وکړئ، ټلیفونونه هم وکړئ، ستاسو لپاره به میلمانه هم راغلي وي په خبرونه کې به وي او ستاسو لپاره به معلومات او ګټور معلومات شریک کوي. رازو د راپور ولوري ته چې د قبایلی سیمو مشران نن د پریس کانفرنس پر مهال حکومت او سیاسي مشرانو نه دغه غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د ریشنلایزیشن پالیسی عملی کول ودروي، ځکه چې دوی نه غواړي چې هلته د دوی سکولونه بند شي. د دې ترڅنګ دا چې دوی دومره سکولونه هم نه لري په قبایلی سیمو کې، نو راپورونه وایي چې تر دا دمه په قبایلی سیمو کې 4 سکولونه تړل شوي دي. خو تاسو واورېدل د عدنان بیټنینه په ریپورت کې چې یو سکول د اف آر ټانک هم په بم الوزول شوی دی. دغه ټول تفصیل تاسو ته لري حمید الله په خپل ریپورت کې.
ګران اوریدونکو، دا وخت د مومند ایجنسی نه قبایلي مشران راغلي دي او دوی خبرې کوي د ریشنلایزیشن چې کوم د سکولونو پالیسي ده په حق لباندې. هغه سکولونه چې د ماشومانو شمیره پکې کمه ده، هغه د فاټا سیکرټریټ لخوا بند کړل شوي دي یا د نورو سکولونو سره هغه شریک کړي شوي دي. اسلام علیکم، تاسو ته خپله پیژندګلو کې ورته وایي چې
مسلمان ملک تولا مومند ترک دي. موږ 94 سکولونه ریشنلایز کړی دي او پای کې ډیر ماشومان هغه سبقونه پریښودل. نو موږ په دې باندې ډېر سخت احتجاج کوو او موږ ته حکومت ته دا اپیل کوو چې دا قبایلو سره چې کوم دی په کار دی چې نوره مرسته وکړی شي او دې له ترقی ورکړی شي، بجای نه چې او دا سکولونه دي چې دا تقریبا چې پاکستان کله نه جوړ شوی دی. دا سکولونه هغه ورځ نه قائم او دایمو دی و چې پای کې تعداد کم دی. تعداد خو ته کم دی چې ټول ماشومان کړي ټول خلک د آی ڈی پی شوی راغلی په خبر ته د بنیاد ما نشته خل نشته نو څنګه به ماشومان چې
دا په کوم کوم لګو سلور نه سکولونه باندې
دا مومن ایجنسی دا پاغه کې مومن ایجنسی کې پټول تاسو لوک خوایزه علیم دې بيدې ترک دې امبار دې ټول علاقو کې بند کړی.
تاسو را تخپل پیژنګلو کې تاسو د کم ځای استاد او مشمان ته غزمن شي.
ملک اورنګزیب علیم دې قام سره تاریخ ساته مومن ایجنسی مونږه ان شاء الله ټول چراغلي په دغه یو خبر راغلي په یو مطالبه راغلي چې کم اسکولونه او هسپتالونه مونږ له حکومت راکړي دي. نو دا مونږ ډېر سخت وخت کې اغستې دا په دې وخت کې مونږ اغستې چې دا د بچاغانو کې خدا په دې باندې مونږ خپل ذاتی بدای دښمنه اغستې تعداد دې پاغه کې خود ویل مطلب دار چې کم تعداد خې چې تعداد پکې نشته دی. نو دا هم اسې خبره ده، خو خبره دار چې زمونږه ماشومان چې کوم دي نن اله هغه سبق ته مخه کړی ده او په دې دوران کې مونږه د شپږتو کان نه ډیر زیات د جنگ د وجه نه خراب همي چې پکې مړم شو پکې شهیدان هم شو کړي هم زمونږ به زیات شوی دي. که دوی وای چې راستاسي سکولونه مطلب دار چې کوم وجه خې او وجه جواب مونږ سره شته دا غي مونږه مطلب چې یو جواب لري شو منګه
ملاقات شوی دی د خپل چارواکو سره سوې
زمنګا ملاقاتونه درې صدور شوی دی. لہذا منګه دا وای چې راش زمنګ د سکول پوره ماینه دی وشه زمنګا تعداد پوره دی شته دی.
نو تاسو را تخپل وای ملک سپتو د کوم نن راغلی او تاسو سکول بند شوی دی؟
ای زمانو امیر دوستان دی او مومن یې تحصیل غلنۍ سره تعلق لرم. من خو اول د دشتګری او د نورو دغه سره علاقه مطلب د چټیر زبیده دا ډیره خراب شوی دا اوس چې کم لګ لګ خل راغون شولو مطلب خپل وطن کلو تراله سبقونه ماشومان شروع کړل. نو دوی ورته دا پالیسی جوړه کرشنلایزیشن دغه پای کې زمنګ 94 سکولونه د مومن جنسی دای ختم کړی دی. آیا موږ په دې ماشومان سوو کو دا به چرته ځي؟ د یو کلی ماشومان بل کلی ته نه ځي. هغه کې مختلف دغه خاص کار د جنکو لکه د لیډیز چې کوم دغه دي سکولونه دي نو هغه خو د قبایلو داسې دغه دی چې د پردي او دغه سي د نورو مسلو سره مخامخ دي. هغه بل سکول ته موږ نشو لیږلې. نو په موجوده وخت کې زموږ نورې مسلې دي چې هغه هم راته دغه شي او دا سکولونه هم رانه ختم کی. نو دا زموږ د بچو سره د دوی د مستقبل سره کیل کول دی. دا کیل مطلب دا چې خنه دی.
ډیر مننه. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
وای وایس اف امریکا ډیور راډیو د ګران اردوونکو تاسو ته ډیور راډیو مخامې خبری خبرونه ته وګه استاد پام را ګرځو یو بل راپور ته کم چې د احمدی چې کما ټولنه ده د غوی له خوا جاری شوې ده جماعت احمدیه هغه وایي چې د دوی پرځ چې کم د کرکی یو کمپاین روان دی یو پروپاګاندا روان ده د هغه لوجه د دوی 200 وخت غړي تر دې ته ما پرې وجلې شوې دي د دوی په 322 تنان چې کم دی پای باندې د هم د مرګ ناکامه حمله شوې دي و وشت عبادت ځایونه وران کړی شوې دي او دغه شان 22 حکومت تړلې دي پیر ولایت شاه په دغه لړ کې تفصيلات وړاندې کوي او د دغه ټولنې د ویان سره خبرې ترې کړي چې وای په دې کمپاین کې د پنجاب صوبایي حکومت لاس لري تفصيل ورو پیر ولایت شاه په دې راپور کې
رپورٹ وائی چې په کال 2015 کې دوه نور احمدیان د خپل مذهبي عقایدو په سر وجلی شوې دي او د مذهبي سغدریز عناصرو لخوا د دوی خلاف نفرت انګیز پروپاګاندا لکبل د پاکستان احمدیان په اور کې ولاړ دي او د دوی لپاره د خپل عقایدو په اساس خپل مذهبي او سماجی موارد سر تر سوال ناممکن جوړ کړی شوې دي دی ریډیو سره خبرو کې د احمدی جماعت ویان سلیم الدین وای چې یو خو خود دوی د زورولو واقعیات دوام لري نوبل خو دوی ته دا حق هم نو ورکول کیږي چې د دې مظالمو خلاف आवाज پورته کړي او خلکو ته خپل جړه فریاد وکړي سلیم الدین تور لګوي چې د احمدیانو د زورولو په واقعیاتو کې په مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګون هم ککړه دي او دې زیاتوي چې حکومت د اغه عناصر او مټل انور هم مضبوطوي سوک چې د احمدیانو خلاف به بنیاد پروپاګاندا کوي
همارے خیال میں تو پوری طرح سٹیٹ انوالو ہے ابھی پچھلے دنوں ہمارے خلاف کانفرنس ہوئی لاہور میں اور وہ ایوان اقبال میں ہوئی جو کہ حکومت کا ایک جگہ ہے حکومتی ادارہ جس کا یہ وہ حال ہے اس کے نام پہ اور وہاں ہر سال اس طرح کی ختم نبوت کانفرنسز کر کے گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ فورم مہیا کرتی ہے کہ آپ یہاں آ کے ان کے خلاف جو بکواس ہے وہ کرنی ہے وہ کرتے چلے جائیں
د تور لګوی چې پروستو کې د پنجاب سرخر لاهور کې په یو حکومتي اداره کې د دوی د جماعت خلاف د مذهبي سغدریز عناصرو یو غونډه شوې و او د غونډه کې د قادیانانو خلاف د کرکې نډک تکرارونه شوي و د سنه چې د سلیم الدین په خبره په ډاګه کیږي چې د قادیانانو خلاف کاروایو ته د حکومت سرپرستی هم حاصله ده په دغه رپورت کې تیر کال نومبر میاشت کې هم د پنجاب ایالت جیلم کې د احمدیانو خلاف رامنځته شوې د یوې بل لوی پیښې حواله ورکړې شوې ده کله چې ځای خلکو د توهین مذهب په تور د یو مقامی احمدی کارخانه ته اور ورته کړی او د مقامی پولیسو په موجودګۍ کې دغه راپارېدل خلکو د کارخانه سره لګیدل د احمدیانو د عبادت ځای هم رانړول د احمدی جماعت ویان دا تور هم لګوي چې حکومت د پنجاب متحده علما بورډ په سفارش باندې د دوی د جماعت په هر قسم لټریچر باندې پابندي لګولې ده کوم چې د سلیم الدین په خبره د ملکی آئین خلاف ورزی ده
کوئی نفرت انگیز چیز ہے اس کو یہ کہا گیا کہ ان کا لٹریچر تو بین کر دیں سارا اور ان کے خلاف جو لٹریچر شائع ہو رہا ہے اور بہت سارا مواد جو ہے وہ نکلتا ہے وہ سارا جائز ہے اور اس کو بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ نفرت انگیز میں نہیں آتا
دے وای چې د حکومتي اقدام لکبل احمدیانو لپاره خپل لټریچر او نور تحریری مواد ته رسائی ناممکنه جوړ کړی شوې ده او بلخو هغه عناصر ته خپل لټریچر شایع کول او خورول مکمل اجازه ته سوک چې د مذهب په بنیاد په خلکو کې کرکې خوروي سرګند دی وی چې پاکستان کې لک تر لګ 15 لک پورې احمدیانو سیګی چې زیاتره شمیره په پنجاب ایالت کې میشته ده د کال 1903 اویا ملکی آئین تر مخه قادیانان اقلیت ګرځولي شوې دي د تیر فوجی عامر جنرل ضیاء الحق په دور کې جوړ شوې ځنې قوانینو د لاندې د دوی لپاره خپل ځان ته مسلمان ویل او د خپل عقایدو تبلیغ کولو باندې پابندي لګولې شوې ده چې لکبلې د دغه اقلیت خلک پاکستان کې په مکمل توګه یو ډډې ته شوې دي د احمدی جماعت سالانه رپورت شمیرې ښایي چې پاکستان کې تر اوسه پورې 378 قادیانان د خپل مذهبي عقایدو په سر وجلی شوې دي او 323 قادیانان د قاتلانه حملو ښکار شوې دي دغه رپورت په حق له حکومتي عکس العمل معلومولو په غرض مو د واکمن مسلم لیگ نواز ګون یو شمیر اړوند چارواکو سره د رابطو هڅه وکړه خو په دې کې چا څه د ویلو نه ډډه وکړه پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد
زاجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا دیوا ریډیو اورئ
اگر من اوریدون کو د دې ورې جو خبرې خبرونه لا دوام لري تاسو دغه خبرې خبرونه له واشنگتن ډي سي نه اوري تاسو قربانه یو منځ شهید او زید خټک رازو یو بل راپور ولوري چې په پیښور کې د ایران کانسلر محمد باقر بیگی د مردان تاجرانو تنظیم سره لیده کاته کړې ده او ویلې دي چې دواړه خواوې ایران او پاکستان او په تیره بیا د خیبر پښتونخوا سره غواړي چې خپل تجارتي اړیکې نورې هم ښې کړي او تجارت نور هم مخ په وړاندې بوزي. د کوم مدیر هسي چې د ایران اقتصادي بندیزونه هم لري کړل شوې دي، دوی غواړي چې خپل اقتصاد ته هم وده ورکړي او د دې تر څنګ خپل ګاونډي وادونو سره تجارت مخ په وړاندې ویسي. په دې حق له نور تفصیل تاسو ته لري ریاض حسین په خپل ریپورت کې.
د ایران د کونسلګری مشر محمد باقر بیگی په دې غونډه کې مشر میلمه وو. د مردان دلی چیمبر اف کامرس صدر ظاهر شاه خان وایي چې د ایران نه د نړیوال بندیزونو د لری کېدو نه وروسته د خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه د مردان او شمالي سیمو کارخانه دارو ته یو غټه موقع په لاس ورغلې ده چې د گاونډي هیوادونو سره تجارت دوام ورکړي او د صوبې جوړ کړی شوی سیزونه په دغه هیوادونو کې خرڅ کړي.
د پوزیشن کې د کوم حالت نه زمونږ تیر شو، زمونږ چې کوم پڑوس ملکونه دي، کو هغه ایران دی، کو هغه افغانستان دی، کو هغه ازبکستان تاجکستان دے، اغی سر زمنگا دا روزگار ٹریڈ ولیوم چھ کم دے اغا دا دغه پوجا باندے ډیر خطر اغلی دے. اوس یو مکر اغلی دا منگو جدی مکر من فائدہ چھ دگو زکہ چھ دا ایران نا اقتصادی پا بندے چھ شولے. اوس یو ډیر خ اپورچونیٹی دا زکہ ایران زمنگ سر ډیر نزی پڑوسی ملک تے درانے غونډ منگ پدغه توګه باندې کڑا چھ زمنگا او دا ایران ہا روزگار والا تھڑل خلق چھ سوک دا بزنس کمیونٹی کی مختلف سیکٹر کی انوالڈ او بزنس کی منگو چھ دغی خپل بزنس ٹو بزنس چھ کم دے اغی انٹریکشن شیخ پلوکی اوبر سرکینی.
په خیبر پختونخوا کې د سیړونو مطابق په ګڼ تعداد کې د گیس او ماربلو ګڼ شمیر ذخیره موجود دي او په خصوصي توګه د شمالي علاقو د نه قیمتي قانون علاوه په دغه سیمو کې هر قسم میوه زرغونیږي. په سیمینار کې دا خبر هم مخې تراغله چې مقامی سوداګر کولی شي چې خپل دغه ذری پیداوار او مقامی د لاسو جوړ کړی شوی سیزونه په گاونډي هیوادونو کې تعارفي کړي او دغه هیوادونو نه سامانونه په مقامی سطح باندې خرڅ کړي. په سیمینار کې موجود د پیښور چیمبر اف کامرس غړي حاجی غلام علی ڈیو ریڈیو سره د خبرو په محال وای چې باید صوبایي حکومت په مقامی توګه تجارت ته وده ورکړي او کارخانه دارو ته د سہولتونو ورکولو تنظیم وکړي.
ورته پابندونه پس ایران نه چې کوم بین القوامی پابندی وشت شي وي دي، خصوصا د پاکستان، خاص کر خیبر پختونخوا، افغانستان، ترکی او ایران د دې په منځ کې د تجارت والیوم چې کم دی کنه دا ډیر کم دی او دا ډیر هاي کې دي شي. نن زموږ د پاکستان ایکسپورت ورس پرس کمیږي او 22 ارب ډالر ترآږي. منګ دا وایو چې دوی له دې ډیر زیات فیسیلیټي ورکی چې دا کم د وار انټرنا متاثر سو د شتګردین کم متاثر شوی صوبه د دې خلکو ته ریلیف ملو شي.
په دې موقع د ایران د کونسلګری مشر محمد باقر بیگی وویل چې مونږ د گاونډي هیوادونو د تجربو نه فائدې وچتولې شو،
در خصوص در واقع تنباکو فرمودن. من نمیدونم
دوی وایي چې په خیبر پښتونخوا او مردان ضلعه کې مونږ کولی شو چې د ماربلو او تماکو د پیداوار په حواله سرمایه‌کاری وکړو. د پاکستان سره د وړاندې نه د ایران د تجارت معاهده موجود ده او مونږ غواړو چې دغه سرمایه‌کاری 15 ارب روپۍ ته ورسي. د بجلی او ګیس په مت کې زمونږ هڅې روانې دي او ایران به د بجلی په پیداوار کې پاکستان ته تر 3000 میگاواټه پورې بجلی ورکړي. مونږ غواړو چې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو، صحافیانو او د نورو شوبو سره تعلق لرونکي د ایران دوره وکړي او د ایران سوداګر هم دلته راشي. یاد دی وی چې د ایران نه د نړیوالو بندیزونو د لری کولو نه وروسته ایران غواړي چې د نړۍ د نورو هیوادونو سره تجارت وکړي او په خصوصي توګه جمع کړي شوی د ایران د تیلو ذخیره مارکیټ تر وباسي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د ګران اوریدونکو، د خیبر ایجنسی باړه تحصیل کاخیل سیمه کې حکومت منصوبه جوړه کړې وه چې دلته به یو صنعتي زون جوړولی شي. دې لپاره د 1400 جیربه اکړه ځمکه خبره هم شوې وه، خو اوس دغه اوسیدونکي وایي چې حکومت چې دوی ته کومه بیا په کم باندې موافق شوی وو هغه بیا اوس اوچتې شوې دي او باید دوی ته زیاته بیا ورکړي. دوی وایي چې د ریئل اسټیټ یا چې کوم ملکیتونه دي جایدادونه دي دا غي بي او چتي شوي دي او د ترڅنګ د سیمه د ترهګري لوجه زپل شوي ده. نو باید حکومت ته دې ته هم پام وکړي. نو اوس یو ځل بیا د دغه صنعتي زون جوړولو پروسه ځنډیدلې ده چې د نوړاندې هم کال 2004 کې په دې باندې کار شروع کیدونکې و، خو بیا د فوزي عملیاتو له وجې دا د ځنډ ښکار شوی وه. ابراهیم شینواری پرې راپور راکوي.
په قبایلي سیمو کې صنعتونو نه وده ورکولو، ځایي سرمایداران خپلو سیمو کې سرمایه ګزارۍ ته راغیبولو او په سیمه کې د روزګار اضافي وسیلې پیدا کولو په غرض د پاکستان مرکزی حکومت په کال 2004 کې د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل پاکاخیل علاقه کې د یو صنعتي زون جوړولو اعلان وکړو. د کومې د پاره چې دا کاخیلو په میرخیل علاقه کې 400 جیره بزمکه هم خواه کړی شوه، او د کومې ترلاسه کولو د پاره چې د ځایي انتظامیه او د میرخیل کام مشرانو ترمنځ اوږدو خبرو اترو او په دغه مشر نو د حکومت د خوخي بایت منلو د پاره فشار اچولو نه پس د یو جره بیا یو لک روپۍ او ټاکلې شو، او په دغه لړ کې د زمواره چارواکو نه تر لاسه شو معلوماتو لمخه کوبالي سیمه د پرمختیا ادارې یعنی فاټا ډیولاپمنٹ اتارټي د میرخیل کا مشرانو نظمکه په بای اخشتو په غرض ځای پولیټیکل انتظامیه ته په کال 2018 کې 1.5 کروڑ روپۍ هم ورکړي. خو وروسته د اکاخیلو په شمول د باړې په زیاتره برخو کې د بد امنیتي وزي او د هغې په نتیجه کې زیاتره کورنیو کډو کولو له وجې دغه پروژه سخت کال تر جنوري ماتله شوه، او اوس چې د امن پر ځای کېدو نه پس کډوال خپل کورونو ته واپس راغلل، نو ځایي انتظامیه په کال 2004 کې تصفیه شوی ریټ یا بای په اساس د میرخیل کام مشرانو د صنعتي زون جوړولو لپاره د 400 جریبې ځمکې ورکولو تقاضا وکړه. خو د میرخیل کام مشرانو اوس د ریس خپل کړی چې تقریبا لس کار د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې په ځاني او مالی توګه متاثره کېدو او په عمومي توګه د ځمکو بای وچتېدو له وجې هغوی تیار نه دي چې خپل ځمکې په پخوانی بای حکومت ته اوسپاري. د میرخیل کام یو مشر حاجی نورزاد شاه غواړي چې باید حکومت ته د دغه بای بیا تعین وکړي.
موږ د یو چیرې د خلکو د پرشن په دوران کې ډیر زیات دردېدلې دي، ډیر نقصانونه یې شوي دي. نو مهرباني دې وشي چې کانور هیڅ نه وي د موجوده ریټ چې په هغه چې کوم چلیږي که نه، چې دا متعمل شي نو موږ خو بس په انډسټري باندې خوشحال یو. مو ته به روزګار ملو شي، مو ته به بجلی جسونه روډونه ملو شي. نو موږ د حکومت پاکستان د اعلی حکام نه دا مطالبه کوو او دا پر یاد کوو چې همو سره د جوتای مجیږي او دا موجوده ریټ مو ته د غزمتې مقرر شي.
سرګند دی چې په میرخیلو کې غوړه کړی شوی 400 جیره بزمکه تقریبا د 400 ځایي کورنۍ اجتماعي ملکیت دی، او دغه کورنۍ د حکومت سره د خپل غوښتنو په اساس خبرو اترو لپاره یو شپږ کسیزه کمیټه هم جوړه کړي چا چې د ځایي انتظامیا سره په تیرو څو اونیو کې څو جرګې هم شوي. په دغه موضوع د پولیټیکل انتظامی سره شوی رابطې نه پس پته ولګېده چې د انتظامی چارواکو د بای اضافي کولو په لړ کې د میرخیل کام له اړخه شوی غوښتنې په یو تحریري رپورټ کې گورنر هاوس او فاټا سیکرټری ته لیږلي، خو تر اوسه دغه دواړو ادارو لخوا کوم ځواب نه دی راغلی. البته پولیټیکل انتظامی ډیور اډیولا د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا هغوی له په 2008 کال کې ورکړی شوی رقم په حق له څه قسمه تفصیلات ورنکړه. د معلوماتو لمخه د میرخیلو مشرانو د حکومت نه دا هم غوښتنه کړې چې د صنعتي زون د پاره اضافي رقم تر منځوري پورې دی هغوی له د غزمکه په ارزي توګه د کروندې د پاره استعمالولو اجازه ورکړي، خو ځایي انتظامیه ول تر اوسه دغه اجازه هم نه ده ورکړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
درمن اوریدونکو، په سویلي وزیرستان کې د قبایلي سیمو لپاره د پرمختیا ادارې چارواکي چې یرغمل شوي وه، هغه د همدې په موضوع باندې د هغوی کورنۍ پریس کانفرنس پر مهال د حکومت نه دغه غوښتنه کړې ده، د فاټا سیکرټریټ نه دغه غوښتنه کړې ده چې دوی د کورنیو غړو لپاره د پیدا کولو او د دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد ګامونه پورته کړل شي. په دې هکله تاسو حمیدالله په دې رپورټ کې نور تفصیل لري.
زملک محمد رئیس وزیر خبرې کو دا میز د پولیټیکل انتظامیه نه دا مطالبه وکړه سره د فاټا گورنر چې توس د میز په دغه کاسونه کې خپل جرګې چې کوم اصول دي د ټرایبل جرګې سیستم دای د پولیټیکل انتظامیه دای دا غا خپل کوشش مهنت داسې جاری کو چې میز د اغواکارونه فیملی خاندان کې می چې هغه د دې په کوشش مطمئن شي میز دې په جرګې میز مطمئن شي.
همونم عبدالغفار خان دی، د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم.
او د غفور احمد تر یا چې دا غوښوي بکاولې دا غوکار چې هغه مونږ ته کالینا وکړه چې مونږ سره د پولیټیکل اډمنستریشن اس جرګه اوسه خبره نه دی راو د ډیمانډ د حکومت نه دا مونږ نه صرف دا ویا ای چې تاسو حکومت نه د خپل کسانو پښتنه
چې زمونږ یو فرم نه تعلق لرو چې کوم د دې کنستراکشن سپرویژن کوي دا حکومت دا طرف زمون پکې دوه کسان دی کې اغوا شوی دی درې کسان دی کې دا فاټا ډیولپمنٹ اتارټی امپلایز دی او باقی دا کنټریکټر کسان دی دا په 10 مارچ نه دا اغوا شوی دی او مونږ په دې ته مناسب چې دوی به مونږ ته حکومت خپل رول دی کې دا کوي او مونږ ته دا هم ویل چې بس تاسو کلار کې نه دا حکومت کار دی دا به مونږ را دا کوم خطر اوسه پورې هیڅ قسم حل نه دی روت
حارس بنگش ما پکې والد صاحب تقریبا 47 ورځې وشولې اور اوسه پورې چې کم دی حکومت افورټس بالکل زیرو دی والد صاحب ما بالکل ایف ڈی اے کې او بل دغه دا چې هغه الریډی کینسر تیر کړی دی نو هغه دمرا فزیکل سترنت نشته چې هغه دا تکلیف برداشت
حمید الله وای صاحب مې کار ډیو ریډیو پیښور